אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
درنو وریدم کو ستړی مشی زه نو شاباش نه نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشه دومه د نومبر له درویشتم سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د جمهور ریاست په خوانې مرستيال کریم خلیلی وای چې دایښ غواړي چې په افغانستان کې فرقي جګړو ته لمن ووهي. یونیسیار وای چې د ژمي په موسم کې به افغانان له پاکستان نه ونه ایستل سي، او پاکستان وای چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې یوولس ملکیان او درې عسکر وژل سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه درته وروسته خبرو. البته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه اوري. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا په بې ساري توګه لوړه شوې. د ختیځ ولایتونو په کچه د ښځو چارو ریاستونو کې د همغږۍ مرکزونه جوړ شوي، او د کشمیر په سر د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. ورته روخان نورزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د جمهور ریاست په خوانې مرستيال کریم خلیلی وای چې دایښ غواړي چې په افغانستان کې فرقي جګړو ته لمن ووهي. دوی ورځې مخکې په کابل کې د باقر علوم پر جماعت باندې برید وسو چې په کې لشت لږه دیش تنه ملکیان ووژل سول او اتیا تنه نور زخمیان سول. د دې حملې مسولیت د دایښ په نوم وسوالې ډلې واخیست چې دغه د خلکو د اندېښنې زیاتې کړي. کریم خلیلی وای چې دایښ ته طالبانو بدتر دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې لا هم په دولتي ادارو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي، او دا کار په دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیسي. نن پار کې د ښځو په خلاف د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته جمهور رئیس وویل چې په دې اړه باید کار وسي. لوی څارنوالي ویلي دي چې د ښځو خلاف د تشدد پیښې سږ کال تر نورو کلو ډېرې سوي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار سره هوکړه کړې ده چې د ژمي په موسم کې به له پاکستان نه افغانان نه باسي. په دې وروستیو کې د افغانستان څخه وبخښئ په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو د ورتګ شمیر زیات سوی دی. ویل کېږي چې د تیر کال نږدې شپږ لکه افغانان له پاکستان افغانستان ته راسانه سوي دي. د یونیسیار ویاند نادر فرهاد ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې په دې برخه کې خبرې روانې دي څو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا سي. پاکستان وایي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې یوولس ملکیان او درې عسکر وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د هندوستان د ډزو په ځواب کې پاکستاني ځواکونو هم ډزې کړې دي چې لږ تر لږه د هند اووه عسکر وژلي دي، خو پاکستان دې ویلي چې د هندي عسکرو د وژل کېدو په اړه خبر د کومه ترلاسه کړې دي، او هند هم تر اوسه پورې د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي چې د ملکیان مرجوبله د نیلم په وادي کې اوښتې ده. د نیلم وادي د کنټرول لاندې نږدې چې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشي. چارواکو ویلي دي چې د هند لخوا په ډزو کې یو بس لګېدلی دی، او د دې احتمال سه چې د مړو شمېر ډېر سي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر د هند په پوځ باندې دا تور لګولی دی چې په هغه امبولانس هم ډزې کړي دي چې دوی د مړو او ټپیانو د رایستلو لپاره استولی وو. تمه ده چې نن به د امریکا د جنوبي کارولینا د ایالت والی نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوي ادارې د سفیر په توګه ونومول سي. نیکی هیلی څلور څلوېښت کلنې ده، او پلار او مور یې د هندوستان دي. که څه هم دا دوهمه دوره ده چې هغه د یو ایالت والی کیږي، خو په بهرني پالیسي کې بیا تجربه نه لري. هیلی د انتخاباتي مبارزو په دوران کې د ټرمپ نه ملاتړ نه و کړی، او د هغه د رقیب د فلوریدا د ایالت د سناتور مارکو روبیو طرفداري کوله. خو د انتخاباتو د ورځې نه لږ مخکې هغې وویل چې ټرمپ ته به رای ورکوي. نیکی هیلی د ترامپ په هغه وړاندیز هم انتقاد کوي چې ویلی وو مسلمانان به امریکا ته نه پرېږدي. ترامپ بیا د مارچ په میاشت کې په هغې دا انتقاد کړی وو چې د مهاجرینو په اړه یې دریځ کمزوره دی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د ځینو ژمنو نه پشا سوی دی. په دغو ژمنو کې یوه ادعا وه چې د دیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن به زندان ته اچوي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې قصد نه لري چې د هیلري کلینټن د ایمیلونو د قضیې په اړه د نورو تحقیقاتو امر وکړي. ترامپ د سه‌شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایډیټرانو او خبریالانو سره غونډه وکړه. هغه ویل چې د کلینټن د بنسټ په اړه د پیدا شوو پوښتنو په اړه به هم تحقیقات ونه کړي. که څه هم ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي وو چې نیویارک ټایمز یوه فریب کار او ناکام ورځپاڼه ده، خو د سه‌شنبې په غونډه کې هغه ویل چې دغه ورځپاڼې لولي او احترام ورته کوي. ترامپ د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د کارکوونکو سره په خبرو کې ویل چې د هوا پاکي ډېره مهمه ده او دوی دا فکر کوي چې د اقلیم د بدلون او انسانانو د فعالیتونو ترمنځ تر یوه حده تړاو شته. ترامپ څه موده مخکې ویلي وو چې د اقلیم د بدلون خبره د چین لخوا یو غولونکې موضوع ده، خو اوس ترامپ د دې خبرې نه پشا سوی دی چې امریکا به د پاریس د اقلیم د بدلون په خلاف د مبارزې د قرارداد نه وځي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی دی چې د اروپا د پارلمان راتلونکې غونډه ترکیې ته هیڅ ارزښت نه لري. تمه ده چې دغه اونۍ به اروپایي پارلمان غونډه وکړي او په دې به بحث وکړي چې اروپایي اتحاد د ترکیې د ورګډېدو په اړه د ترکیې سره خبرې وځنډوي او کنه. اروپایي اتحاد په ترکیې تور لګولی دی چې د جولای د میاشت چې د ناکامې کودتا وروسته په بېساره توګه خپل مخالفین ځپلي دي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دجلې په سیند باندې په یو پل باندې بمباري کړې ده او نړولی دی. دغه پل د تخریب سره به د داعش اکمالاتي لاره بنده سي. د اکتوبر د اولسمې نیټې راهیسې چې عراقي قواوو د موسل د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي، دا څلورم پل دی چې په نښه کېږي. او دا هم وروستۍ خبر. د قزاقستان پارلمان نه رایه ورکړه چې د دغه هېواد پایتخت د جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف په نامه سي. یوه اونۍ وروسته به د شپږ اویا کلن نور سلطان نظربایوف په ویاړ د عمومي رخصتي ورځ وي او جمهور رئیس به دا فیصله وکړي چې د پارلمان وړاندیز ومني او کنه. د 1998 کال راهیسې استانه چې په قزاقي ژبه پایتخت معنا ورکوي د قزاقستان پایتخت دی. تر اسانې مخکې د قزاقستان مرکز الماته و. نظربایوف د 1999 کال راهیسې د قزاقستان جمهور رئیس دی. تیرونی د قزاقستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې غواړي د نظربایوف تصویر د لومړي ځل لپاره په بانک لوټونو هم چاپ کړي او د پیسو دغه لوټونه به د دسمبر په اول نیټه بازار ته راوستل سي. په قزاقستان کې د دسمبر اول نیټه د نظربایوف یا د هیواد د لومړي جمهور رئیس په نامه لمانځل کیږي. دا د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان لویه څارنوالی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده. د دغه څارنوالۍ د شمیرو له مخې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 3,500 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي. په دې اړه خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالیږلی.
افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له لوړې شمیرې پرده پورته کړه. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د روان کال له پیل څخه تر نن ورځې پورې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,502 پیښې ثبت شوي دي. د لوی سرنوالی مرستیال ملیحا حسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل، بلخ او هرات ولایتونه او هغه ولایتونه چې زموږ لوی ښارونه پکې دي په هغو کې د تاوتریخوالي لوړه شمیره ثبت شوې ده، خو زموږ په لرې پرتو ولایتونو کې شمیره ټیټه ده. زه یې دانشم کولی چې زموږ په لرې پرتو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی دی. فکر کوم هلته خلک لاسرسی نه لري او امکانات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ځانګړې څارنوالۍ جوړې شوې دي. خو شمېرې ښیي چې د تاوتریخوالي کچه نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې ورځ تر بلې زیاتېږي. پر ښځو باندې جنسي تیری، د هغوی ناموسي وژنه، د بدن د غړو پرې کول او وهل او ټکول، په دولتي ادارو، دفترونو او ښوونیزو مرکزونو کې د ښځو ځورول، په بدو کې د ښځو ورکول او ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه عمده موارد دي چې په اړه یې په افغانستان کې رپورټونه خپاره شوي دي. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کورنیو کې شتون لري، همداراز په دولتي ادارو کې هم ښځې له زور زیاتي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه وویل، لا هم په دولتي ادارو کې ښځې ځورول کېږي چې دا کار د زغملو نه دی. هغه وویل دا چلند د زغم وړ نه دی او زموږ د ټولو مکلفیت دی چې د ښځې ضد د دغه فرهنګ د رفع کولو او بدلولو لپاره هڅه وکړو. ولسمشر غني دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د ښځینه بندیانو شمیر له 900 څخه کم شوی دی او زیاته کړه چې د افی په فرمانونو کې ښځو ته د ځانګړي پام غوښتنه کړې ده. ښاغلی غني وویل نه یوازې د مارچ 8 په مناسبت یو ځانګړی تخفیف ټاکل شوی، بلکې د افی په هر فرمان کې موږ غوښتنه کړې چې ښځو ته ځانګړی پاملرنه وشي او هغه اجماع چې زموږ په عدلي او قضایي ارګان کې رامنځته شوی، دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د یوې ښځې لپاره د یو کال بند به د نارینه لپاره د دوو کلونو په برابر وي. د دغې غونډې اکثرو ګډونوالو وویل چې اوس هم په افغانستان کې ښځې ځورول کېږي، په وړو نجونو باندې جنسي تیری کېږي، په سمه توګه خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته تللی نه شي. ولسمشر غني وویل هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د اسلام دین په اړه پوهاوی نه لري او ښځو ته یې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د حکومت له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ختیځو ولایتونو په کچه د ښځو چارو ریاستونو د همغږۍ داسې مرکز جوړ کړی دی چې د مخې به یې په دغه ولایتونو کې ستونزو ته په ګډه د حل لاره پیدا کړي. پام وکړئ رپورټ ته.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان د ښځو چارو ریاستونو د همغږۍ داسې مرکز جوړ کړی چې په هر ولایت کې د ښځو پر وړاندې د راولاړو ستونزو د حل لپاره به په ګډه کار کوي. د لغمان د ښځو چارو رئیس نسیمه سادات وایي دغه مرکز په ننګرهار کې پرانیستی او له دې لارې په ختیځ کې د ښځینه او ستونزې په اسانۍ موندلی شي.
زموږ هدف همدا دی د دغې ناستې چې وتوانېږو راتلونکي میټینګ کې انشاءالله ورحمان وتوانېږو هغه سیمې موږ کوښښ لاندې راولو چې هلته کار نه ده شوی، یا البته د امنیتي ستونزو له کبله و یا دا چې زموږ تاسو هغه ناوړه دودونه چې د اسلام مبارک دین سره په مغایرت کې دي چې ښځه د کار حق نه ورکول کېږي، ښځه تعلیم حق نه ورکول کېږي او یا هم ښځه مشارکت نه ورکول کېږي چې څوک په ټولنه کې داخل شي او دلته خپل فعالیتونه ترسره کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسه عمراني چې په جلال آباد کې دغه مرکز له جوړېدو وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته غږېد وویل هغه ولایتونه چې لا ورته د مرکزی ادارې او بهرنو مرسته کوونکو موسساتو پام نشته د دې مرکز په مټې مخ دغه شان ولایتونو ته راګرځولی شي.
کوشش کوو چې هغه دونران چې موږ ته هغه کمی پروژې چې دلته تطبیق کړي دي او کوم لاسته راوړنې دلته لري هغه هم وکولی شو چې د ننګرهار په همکارۍ باندې وکولی شو چې نورو ولایتونو ته هم رسیدګي وکړي. کومې ستونزې چې پرتی ستونزې دي سره کړي، مثلا ښه مثال یې زه وړاندې کوم چې د نورستان په ولایت کې تر دې دمه د ښځو د ریاست لپاره یو تعمیر نشته، نو موږ کوشش کوو چې د یو پرپوزر ولري او موږ په ننګرهار ولایت کې یو ښه دونر ته مخکې کړو چې دوی سره همکاري وکړو. اول قدم کې د نورستان ولایت ته یو ښه تعمیر باید جوړ.
خو د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهدې پیزان هغه ننګونې په ګوته کړې چې په ولایت کې ښځینه طبقه ورسره لاس او ګرېوان ده.
د ښځو حقوق همیشه تر پښو لاندې دی. ښځو ته تعلیم زمینه نه ده مساعد، ښځو ته داسې په کلیدي پوستونو کې وظیفې اجازت نه ورکوي. یو سنتي ولایت دی، زیات علما دي پکې، د مدارسو نه فارغ دي او د دې وجه نه زیات بعضې مسایل دي. په قرآن او حدیث کې ښځو ته ډیر زیات حقوق ورکړی دی، خو بعضې زیات مسایل دي چې هغه انانات او کلتور او رسم او رواجونو
د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر که څه هم په دغه ولایت کې د ښځینه برخې د زده کړو کچه تر پخوا ښه شوې ګڼي، خو په یوازنی پیش درې ولسوالۍ کې د حکومت مخالف وسلوال پر وړاندې خنډ ګڼي.
داسې مخالف ورونه زمونږ شته دی چې هغې مطلق د ښځو په تعلیم په خلاف دي، مګر په هغوی کې بعضې داسې ورونه شته دی چې هغې اوس د تعلیم خلاف نه دي، مګر زمونږ یو ولسوالۍ ده چې دا عمل پکې ترسره
کیږي. کومه ولسوالۍ؟
پیج ولسوالۍ ده، درې پیج ولسوالۍ.
که څه هم د افغانستان په کچه د ښځو پر وړاندې ستونزې له شماره وتلې خبره ده، خو د ډیرو په باور د حل لپاره هم کیدونکې هڅې غولونکي او تشوارو نه ګڼل کیږي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د کشمیر په سر د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې هند په سرحد یا د کنټرول کرښې ته څیرمه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو بس ډزې کړي چې لږ تر لږه 11 تنه پکې وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. په هکله یې رپورټ اورو.
د جمیل میر په نوم یو لوړ رتبه پاکستانی پولیس د رویټرز خبری اژانس ته وویل چې هندي ځواکونو د لاوات په ناحیه کې په بس موټر باندې د سپکو او درنو وسلو حمله وکړه. د لاوات ناحیه 100 کیلومتره د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر د مرکز مظفر آباد شمال ختیځ ته پرته ده. هندي مقاماتو د تلفاتو په اړه تبصره ونه کړه، خو د اردو یو ویان ویل پاکستانی نظامیانو د چهارشنبې په سهار په بمبرګلۍ، کرشنا ګټۍ او نوشیره ساحو کې په هندي پوستو ډزې وکړې. د هند اردو د سه شنبې په ورځ د پاکستان سره په سرحد کې د خپلو درې عسکرو د وژل کېدو د بدل اخستو ژمنه کړې وه. د کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگھ د چهارشنبې په ورځ په کشمیر کې د جګړې پراخېدو خبره وکړه چې کیدای شي د دواړو هند او پاکستان ترمنځ د 2003 میلادي کال د کشمیر اوربن زیانمن کړي. د جمو او کشمیر د راجوري ولسوالۍ د منجوکاټ اوسیدونکو نن ویل چې د سرحد د دواړو خواوونه توپونه ویشتل کېدل.
مون خوونځي ته د روانېدو په حال کې و چې ناڅاپه ډزې پیل شوې. فامیل مو خوونځي ته د تللو څخه منع کړلو. کله چې درنې ډزې پیل شوې، مونږ ټول په خپل کور کې پټ شولو. پاکستان په دوامداره توګه ډزې کوي. مونږ خپل کورونه پرېښودلي دي او په ځنګلونو او غرونو کې اوسېږو. درنې ډزې د هغوی له اړخه کېږي. هندي ځواکونه هم ځوابیه بریدونه کوي.
سیمه ایز رسنۍ وایي د سرحدي ایالت په راجوري سیمه کې د پاکستاني ځواکونو سره په ډزو کې د هند درې سرحدي عسکر زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنۍ سیاست مشاور سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د متخصصینو یو کانفرنس ته نن وویل چې په ختیځ سرحد کې روانې ستونزې د ترګرۍ خلاف د پاکستان هغه کوششونه زیانمنوي چې غواړي د افغانستان سره خپل 2600 کیلومتره سرحد خوندی وساتی. سید سلیمان اشنا، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. ولسمشر براک اوباما ځینو نامتو امریکایانو ته په ګڼو څانګو کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د ازادۍ مډال ورکړ. براک اوباما د سیشنبې په ورځ 21 کسانو ته د متحده ایالاتو اعلی ملکی مډال ډالۍ کړ. دا وروستی ځل دی چې هغه د امریکا د جمهور رئیس په توګه دغه مډالونه ورکړل. خو پام وشي چې چا چا ته یې مډالونه ورکړي. دا به په رپورټ کې واورو.
ولسمشر اوباما وایي د ازادۍ نشان د دې نظریې درناوی کوي چې هر امریکایي د دې هیواد په ښه کولو کې مرسته کولای شي.
نن موږ د هغو فوق العاده امریکایانو لمانځنه کوو چې زموږ روحیه یې لوړه کړې ده، یووالی یې غښتلی کړی دی او پرمختګ ته یې هڅولی یو.
د ازادۍ د نشان په اخیستونکو کې په ګڼو څانګو کې ستر نمونه شامل دي. د مایکروسافټ کمپنۍ د خاوندانو بل او ملنډا ګیټس، د خیریه او بشري مرستو ټولنې تر اوسه پورې 6.5 میلیون ډالر د صحي پرمختګ، فقر او لوږې د له منځه وړلو لپاره اختصاص کړي دي. د نشان په اخیستونکو کې بل ستر نوم کریم عبدالجبار و. د باسکټبال دا افسانه لوبغاړی د ټولنیز عدالت لپاره هم تل ویناوې او مبارزه کوي.
کریم له جسمي، روحي او علمي اړخه یګانه سړی او هغه امریکایی دی چې زموږ ډېرې بنیادي ازادۍ او ډېر لوړ الهامونه روښانه او پیاوړي کوي.
ولسمشر اوباما د فلم داسې وتلو هنرمندانو لکه ټام هانکس، رابرټ دینیرو او ریډفورد هم مډالونه ورکړل. په مدني فعالانو، پوهانو او هنرمندانو کې مایلن ته هم مډال ورکړ. مایلن په واشنگتن کې د ویتنام د جګړې د وخت د عسکرو یادګاری څلی نقشه جوړه کړې ده.
د ویتنام څلی د قربانیو او وطن پالنې په اړه زموږ د فکر کولو دود بدل کو، او دا چې موږ د ځان په اړه څه ډول فکر کوو.
د ټلویزیون پروګرام چلوونکي او هنرمند الن دی جنرس ته چې په طنز او ټوکو کې ډېر شهرت لري هم مډال ورکړ شو. الن دی جنرس وایي په کار ده چې د یو بل په وړاندې مهربان واوسو او له نورو سره داسې سلوک وکړو لکه موږ یې چې له نورو نه د ځان په اړه تمه کوو. ولسمشر اوباما وویل د دې نشان هر اخیستونکي پر ده په شخصي توګه سترې اغیزې کړي دي، او دا ډله خلک موږ ته دا را په زړه کوي چې تنوع د امریکا په ستروالي کې مرسته کوي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
ګرانو هیوادوالو، له ګزارې څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسیم ګیاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د ښه کیفیت لرونکو زعفرانو نه شمیرل کیږي. افغانستان کې هر کال شاوخوا 4 ټنه زعفران تولیدیږي چې د متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادریږي. افغانستان کې د زعفرانو کاروبار په کوم لوري درومي؟ په دې اړه رپورټ اورئ.
دا د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د زعفرانو کروندې دي، چیرې چې ښځې د زعفراني رنګ نازکو ګلونو په ټولولو بوختې دي. دوی سهار وختي کار پیلوي او هڅه کوي چې د لمر تر پیوتو وړاندې ښه ډېر ګلونه راټول کړي.
زالا ټولو کروندګرو څخه غواړم چې تر خپل وسې زعفران وکړي، او ځوانان دې هم دې کار ته وهڅوي څو موږ له دې لارې خپل هیواد آباد کړو.
زعفران په نړۍ کې تر ټولو قیمتي بوټی دی چې د 1 کیلوګرام بیه له $200 څخه تر $1300 پورې رسیږي. ډېر خلک په دې جنگ ځپلي هیواد کې زعفران د کوکنارو د کرکیلي بدیل هم یادوي. صادرونکي وایي چې د افغاني زعفرانو لپاره تقاضا په پراخه توګه موجوده ده. د آریانا زعفران د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د متحده ایالاتونو سربیره فرانسې، ترکیه او هند ته زعفران صادروي.
که دولت کاروندګرو ته د زعفرانو تخمونه ورکړي، نو دا به هغوی سره د زعفرانو د کښت په ډیرولو کې مرسته وکړي، او ورسره به ښځو ته د کار زمینه برابره شي، ځکه چې د زعفرانو په کښت او پروسس کې کار کوي.
په افغانستان کې د زعفرانو کښت او صادرات د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي، او په نړیوال مارکیټ کې د افغاني زعفرانو شهرت په ډیرېدو دی. د زعفرانو نړیوال مارکیټ د ایران زعفرانو نیولې ده، او د نړۍ 90% زعفران له دغه هیواد څخه صادریږي. داسې ویل کیږي چې زعفران له 2000 کلونو راپدې خو په دغه سیمه کې چې اوس افغانستان یادیږي کرل کېدل. دغه بوټه په وچه هوا کې وده کوي، او کرکیله زیاتې پانګونې او نویو ماشینالات ته اړتیا نه لري. د پلازمین کابل په یو رستورانت کې د پونتون زده کوونکی د هرات د زعفرانو له چای څخه خوند اخلي.
زعفران ما زعفران داخلي
سره موږ له افغاني زعفرانو څخه چې له هرات څخه دی استفاده کوو. د هرات د زعفرانو د کیفیت په اړه چې نه یوازې په افغانستان کې پیژندل شوی بلکې په سیمه کې شهرت لري ټول پوهیږي.
افغانستان په کال کې 4 ټنه زعفران تولیدوي. دا د ایران د 200 ټنه تولید په مقابل کې هیڅ بلل کیږي. خو د افغانستان د اقتصاد لپاره دا هم یو ستر ګام بلل کیږي چې پر خپلو پښو د درېدو هڅه کوي. د افغانستان د زعفرانو پر وړاندې ننګونې لا هم شته. د ایران له زعفرانو سره کلکه سیالي، او په کور دننه د کوکنارو پراخې کروندې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په موخه د مهمو خبرونو سر ټکوته. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی ویلی چې داعش غواړي چې په افغانستان کې فرقه ای جګړو ته لمن ووهي. دوه ورځې مخکې په کابل کې د باقر العلوم په جومات باندې برید شو چې پکې لږ تر لږه 10 تنه منکي وګړي ووژل شول، او 80 تنه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. کریم خلیلی وایي چې داعش تر طالبانو بدتر دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی لا هم په دولتي ادارو کې له خزو سره تاوتریخواله کیږي او کدا کار په دولتي ادارو کې د خزو د کار کولو مخه نیسي. نن په ار کې د خزو په خلاف د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. لوی څارنوالی ویلي چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله د ښځو خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR سره هوکړه ته رسیدلی چې د ژمي په موسم کې به له پاکستان نه د افغان کډوال ونه باسي. په دې وروستیو کې د پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو د ورتګ شمیر زیات شوی دی. ویل کیږي چې د تیر یو کال راهیسې نږدې شپږ لکه افغانان له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي دي. د UNHCR ویان نادر فرهاد ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې په دې برخه کې خبرې روانې دي. پاکستان وایي چې په کشمیر کې د هندوستان د ځواکونو په ډزو کې یولس ملکیان او درې عسکر وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د هندوستان د ډزو په ځواب کې پاکستاني ځواکونو هم ډزې وکړې چې لږ تر لږه د هند اووه عسکر ووژل، خو پاکستان نه دی ویلي چې د هندي عسکرو د وژل کېدو په اړه خبر د کومه ترلاسه کړی دی او هند هم تر اوسه پورې د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې جمهور رئیس اعلان کړی دی چې د اروپا د پارلمان راتلونکې غونډه ترکیې ته هیڅ ارزښت نه لري. تمه ده چې دغه اونۍ به اروپایي پارلمان غونډه وکړي او په دې به بحث وکړي چې اروپایي اتحاد ته د ترکیې د ورګډېدو په اړه د ترکیې سره خبرې وځنډي او کنه. اروپایي اتحاد په ترکیې تور لګولی دی چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا وروسته یې په بېساري توګه خپل مخالفین ځپلي دي. تمه ده چې نن به د امریکا د جنوبي کارولینا د ایالات والي نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوې ادارې د سفیر په حیث ونومول شي. نیکی هیلی څلور څلوېښت کلنه ده او پلار او مور یې د هندوستان دي. که څه هم دا دومه دوره ده چې هغه د یوه ایالت والي ده، خو په بهرنۍ پالیسۍ کې بیا هغه تجربه نه لري. هیلی د انتخاباتي مبارزو په دوران کې د ترامپ نه ملاتړ نه کوو او د هغه د رقیب فلوریدا د ایالت د سناتور مارکو روبیو نه یې طرفداري کوله، خو د انتخاباتو د ورځې نه مخکې هغه وویل چې ترامپ ته به رای ورکړي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د دجلې په سیند باندې په یو بل بمباري کړې ده او نړولې ده. د دغه پل د تخریب سره به د داعش اکمالاتي لاره بنده شي. بل پلوته د امریکا د پوځ متقاعد جنرال ډیوډ پیټریس وایي چې که چیرې ورنه غوښتنه وشي نو دی به د ټرمپ په ادارې کې کار وکړي. ډیوډ پیټریس په عراق او افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان په توګه د کار سابقه لري او د آی آی مشرو او د اوبخې د سی آی ای مشرو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د ځینو شمونو نه په شا شوی دی. داود دې سات لن خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالب او مواد هم دا و چې خبره شو. په څو لنډ شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. هغه به هم واورئ، خو له یاده مو باسئ چې د خبرو اترو گفت شنو د نن ماښام په خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع راسپړل کیږي. د میلمنو سره چې حقوقي برخه یې به میلمانه پرې بحث وکړي چې نن سبا د افغان ښځې د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي، د دوی حقونه څومره خوندي دي. د بشري حقونو چارواکي به په دې اړه خبرې وکړي چې د افغان ښځو حقوق په افغانستان کې تر کوم حده خوندي دي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د نړۍ د تازه خبرونو د سیمې او د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو د خبرېدونه د امریکا غږ آشنا رادیو، آشنا تلویزیون، پښتو او دری ویب پانه، فیسبوک پانه او همدارنگا رادیو او تلویزیون واوری، اوگوری او ولولی. درنو آویدون کو تربیان علامال شد.